د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اوس دفعه دلته د ځاغ فورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 لکاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه شي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر، او خصا نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړئ، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوانه انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړه.
پولیس جرګه کې د خلکو پوښتنې استازي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرمتی چه شرایط څومره خراب ده، مهم نه ده چې تاسو په لاس کې څه شته او څه نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دغه خبرې کوي، موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولای، کله له خپل فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد پرقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم. صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبي لرم. دینه رستم،
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په آخر کې تاسو پیغام غوته ولرو.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږه ما، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ، هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو دوندې سلامته اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې، د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کومې خواته دی، موږ کومې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی، یو دا دی وها دی، او بس کښېنی نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سره کار کوي. کښېنی خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زموږ ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روانو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالات ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرنی قوت باندې تکیه کړی ده. موږ وجه ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسنی حالات څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لوی قوه ده، او ځوانان خپله هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې وجه ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نه شي ویلی یا څه نه شي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د یو چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فی العالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې ورشي، سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به پخپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراض وي خوابه دي، نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې هواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاونه نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلې نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي، موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي، دا دي هر څه دغه دي. کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه یو څوک ولاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هېواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي، خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي، ځوان په خاص ډول ځوانان، دا د څه څخه دا ډېر څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کېږي، دی د کار زمینه نه ده مسایده سوی، نو که دی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم شي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه دي، نه هیڅ خوځښت کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته ووایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټساپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرمه دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته ووایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو دا ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه، دی موږ څنګه ولاړ شو دلته مونږ زاره وچاودل چې نه څوک کار اکی نه کار شته او کور پسې دي اولادونه پسې دي ژوند پسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږته لږه یو څه بس پنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خدا رقم دي بیخي چې ژاړي وایي وایي دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکړم وایي زما سره مرسته وکړي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې یو چې په وسه مونږ دغه نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي نور دوستان تور معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دي لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیاتو کم اتیا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په دغسې حالت کې یا په دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هیواد او د هغه نظام دي نو والا خدای مل سه ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ څه موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهېږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه ما داس کسان لیدلي دي په د خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایي که نه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومیږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزه خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دغه په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبې کوي د دې سرکار او د دې سره وژا پروژا ودرېږي نو دا سبا بیا ان شاء الله رحمان کېدای شي هیواد د بحران څخه ووځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند سلامت اوسئ
شاد سي آباد سي
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ازادي رادیو ځانګړي مرکه ته شرغلاست په دې لړۍ کې لبیلابلو دینی عالمانو سره خبرې کوو دوی په اسلام کې د شذو د حقونو په اړه په ځانګړي توګه زده کړو او کار په اړه هغه پښتنې جواب وي چې موږ او تاسو یې شای په خپل ذهن کې ولرو د نړۍ ګڼ دینی عالمان د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو لکړنلارې سره مخالف دي نن په دې برخه کې را سره مولوي عبدالصبور عباسی صاحب ملمه دي مولوي صاحب ډیره مننه چې له موږ سره خبرې کوي زما لومړی پښتنه بستاس څخه دغه وی چې د قران کریم د لومړی لفظ اقرا د حکمت په اړه کراته وایست
بسم الله الرحمن الرحیم عربستان کې دا حالت چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې په ټوله مکه مکرمه کې چې دا تقریبا د ټول عربستان علمي روحاني او فرهنګي مرکز و اتلس کسان په خط باندې پوهېدل. نو قرآن عظیم الشان مثبت میسج ورکړ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. نو دې کې یوازې اقرا نه ده، اقرا پکې دوه کرته راغلی، د قلم ذکر هم پکې راغلی، د علم او د تعلیم ذکر هم پکې راغلی. نو دا دې ته اشاره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت دا یو تعلیمی پروژه ده، دا لکه تعلیم له مخې نه به مخې ته ځي. او د دې تایید د قرآن نور آیاتونو کې هم شوی دی چې الله فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. الله په امیانو باندې ډیر مهرباني وکړه. د عربو ته به د یهودو او نصارو مقابل کې امیون ویل کېدل، ځکه دې سره کتاب او علم د شان نو. نو الله په امی قوم باندې ډیر لوی فضل وکړو چې په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږه، د الله یاتونه پې وان تلاوت کوي، د دوی تزکیه کوي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او حکمت تعلیم ورکوي. دا آیت مختلفو طریقو باندې قرآن کې ویل شوی دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم کار دی او تعلیمی کار په بڼه باندې الله معرفي کړی. خپل رسول الله فرمایلی انما انا بعثت معلما، زه چې دی معلم لګل شوی. یو حدیث کې راغلی نبی علیه السلام جمعه ته راغی، څه خلک ناست وو، الله یادو ذکر کوه، څه خلک ناست وو، یو بل ته مسلې خودې تعلیم. نو راغی د تعلیم والو حلقه کې کېناستېد او ویل انما انا بعثت معلما، زه الله معلم لګلیم، الله ښوونکی لګلیم چې خلکو ته چې دی ښوونه وکړه. نو اسلام چې دی یو تعلیمی پروژه ده. ابراهیم علیه السلام هم چې کومه دعا کړې وه د رسول الله باره کې، هغه کوم دا ویلو وبعث فیهم رسولا منهم، خدایه په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږې، یتلو علیهم آیاتک، چې ستا آیاتونه پرې ولولي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. نو رسول الله د بے سوادی په زمانه کې الله کتاب، تعلیم، حکمت، قلم او اقرا او لیک لو سره الله پاک دنیا ته راولېږه.
که تاسو په دې اړه باندې یو څه راته وایئ چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دي؟
دا خو حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، امام مسلم روایت کړی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، هر مسلمان باندې د علم طلب چې دی فرض دی. نو بعضی خلکو پکې مسلمتین ټکی لګولی، کو محدثین وایي چې دا مسلمتین ټکی پکې نشته، همدا مسلمون کې مسلمتون هم شامل، هم ښځه مسلمانه ده، کان دوړو باندې تعلیم دی. او بل حدیث کې راغلی کلمت الحکمت ضاله المؤمن فهو احق بها حيث وجدها، د علم او د حکمت خبره د مؤمن نه ورکه شوې ده. نو دې حقدار دی چې ارزه کې عمومي، یعنی که په چین کې عمومي او که په امریکا کې عمومي او که په سعودي عرب کې عمومي، که هر ځای کې د علم او د حکمت خبره وي، دا د مؤمن دعا الله ده. دعا الله عربي کې هغه شي ته وایي چې کوم شی تا نه ورک شوی، وخت یې ورک، هغه دعا الله شو. هغه مؤمن نه د علم او د حکمت خبره، د مؤمن دعا الله ده، دا حق دی چې هر ځای کې ومنله د ده.
ښه، مولوي صاحب په دغه کې خو مشخصا نه دی ویل شوي چې څه ډول علم، یا عصري علم که دیني علم؟
دا علم چې دی دا خو محدودی گینا اوز کرا اوز منگو آئی چه کیمیا و بیالوجی و فوزیک و بیالوجی و دا فرز دی، پا خزم فرز دی و پا نرم. نو دیر شکال پس با نور علوم پیداش، نو بیا بیا سره ہوئی چه دای خو نو ویلی، و علم بس علم دی، کاغا دی دین علم دی، کاغا دی دنیا علم دی، کاغا عرش دی. نو آغا پا خلقو من فرز دی، دا غی ممانعت نه چې، بلکې هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم تشویق کړی ده، بس علم ته تشویق کړی، علم پوهې ته وایي. علم یو شی باندې چې ته پوهېږې، نو هر سړی چې پوهېږي هغه د ناپوهې نه چې دی ښه دی. اوس ګوره، موږ نه تاسو تیاره کې کینو، نو هغه پیلوټ موږ نه ښه دی که نه چې هغه چلی. موږ موټر کې کینو، څوک چې چلی هغه موږ نه غوره دی، هغه موږ نه بهتر دی که نه. نو همدغسې د هر شي پوه چې د هر شي متخصص چی هغه د عامه خلکو خلکو په نسبت باندې غوره دی. یو د دین هغه علم دی لکه چې مونځ او روژه او زکات او حج د هغې هغه فرایض و هغه هغه بیا پر مسلمان باندې فرض دی، چې ځکه مسلمان دی نو موس کوي خو په دې خو پوه شي چې فرض په کسې دی، واجب په کسې دی، پسې خرابیږي او خلاص. د دې نه پس نور ټول علوم که د دین علوم هم دي نو هغه تفصیلي حساب باندې د هغې زده کولو فرض کفایي دی. همدغه شان د دنیا علوم هم فرض کفایي دی په مسلمانانو باندې چې زده یو سړی مفتی جوړیږي، قاضي جوړیږي، عالم جوړیږي، دا د باندې فرض عین نه دی. دا فرض کفایي څه بد شی نه دی، دا خلکو یو وخت کې دین یو خبره جوړه کړه. فرض کفایي مطلب دا دی چې د کفایت په اندازه باندې باید موجود وي، یعنې د کفایت په اندازه باید ډاکټران موجود وي، د کفایت په اندازه باید مفتیان عالمان موجود وي، د کفایت په اندازه باید انجینران موجود وي. چې څومره اسلامي ټولنې ته ضرورت وي هغه ته کفایت کوي، هغه ورته پکار دي. د عصري او د غیر عصري علومو تفکیک نه دی شوی چې نبی علیه السلام ویلي دینی علوم زده کوي، عصري علوم مه زده کوئ، داسې شی نشته. بلکې د نبی علیه السلام وخت کې چې کوم علوم وو هغه ټول ښځو نور ته د هغې اجازه وه، لکه یو وخت خو دونه متنوع علوم نه وو، قرآن زده کولو، حدیث زده کولو، خط زده کولو، د عربانو نسبونه زده کولو او لیکلو، د بدر کې چې کوم قیدیان ونیول شول هغې نه پره نو هغه کې چې چا خط زده وو نو نبی علیه السلام ورته ویل زمونږ د ماشومان ته خط وښیي، نو تاسو به خوشي کړو چې پیسې نه لرئ، جریمه نه شي راکوئ، نو ماشومان ته خط وښیي. هر یو بندي باندې دا فرض کړي چې چا خط زده وو چې لس لس ماشومان ته به خط وښیي. نو دین دا شی چې دی تشویق کړی او چا باندې پابندي نه لګولی چې دا د زده کوي او دا د نه زده کوي.
مولوی صاحب، د طالبانو یو شمیر چارواکو دا څرګندونې کړې چې ګواکې عصري زده کړې فرض نه دي، یوازې هغه زده کړې چې د دین سره تړاو لري هغه زده کړې فرض دي. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ؟
ما هم ویلې په دې برخه کې چې یو د مونځ او دس او روژې او هغه ابتدایي شیان دي چې هغه پر مسلمان نر او ښځه فرض دي. د دین تفصیلي علم هم فرض کفایي دی، د دنیا علم هم فرض کفایه دی. فرض کفایه څه بد شی نه دی، یعنی دا به اندازې کفاف به قدر کفاف باید خلک زده کړي چې ټولنه ته کفایت وکړي. که ټولنه لویه منطقه ده یو ډاکټر پکې نشته، ټول کلی او منطقه ګناهګار ده. یو لویه منطقه ده یو عالم پکې نشته، نو ټول ګناهګار. یو لویه منطقه ده یو انجینر پکې نشته چې خلکو کورونو د هغې معاملات سم کړي، نو ټول هغه دي ګناهګار دي. مثلا یو منطقه ده نجار پکې نشته، آینګر پکې نشته، هم ګناهګار دي. ټول شیان خو اسلام خو یو مدنیت جوړوي، نو مدنیت کې خو لکه څنګه چې دیني زده کړې پکارېږي همدغه شان دنیاوي زده کړې پکارېږي. دا ډېره داسې ضعیفه غوندې خبره ده.
مولوي صاحب، ځینو دیني عالمانو د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو پرله پسې غوښتي چې د نجونو او ښځو په مخ کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلي. خو یوه یادونه کول غواړم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. زما ستاسو څخه دغه پوښتنه ده چې آیا حکومت یې د هغه دین په خوښ عمل کولو ته اړ دی چې دوی یې د عملي کولو ادعا لري؟ بشري قانون به یوې خواته کو.
دا مسله چې دا ډیره فلسفي کی وي، دې ساده جواب هم دا دی چې دین چا باندې دا پابندي نه ده لګولې چې دا سبق وایي او دا سبق مو وایي. که دا پابندي لګولې نو شیخ صاحب ندا محمد ندیم ته به معلومه وي، نو هغه د خلکو سره شریک کی چې دغه ځای کې دغه آیات کې دغه حدیث کې دا پابندی چلا لګېدلې. دا هغه نظر سره د طالبانو اتیا فیصد مشران او خلک چې دي هم موافق نه دي. خپل دننه د طالبانو صف کې دې باره کې اختلاف شته دی. د ستانګزی صاحب او مولوی صاحب شهابالدین دلاور او شیخ عبدالسمی غزنوی د ډېر شد او مت سره دا خبره مطرح کړه چې دې کې شرعن اس پابندی پچا باندې نشته. او که پابندی نو دا قرآن هم چانه پټ نه دی او حدیث هم چانه پټ نه دی. خو دې وایي چې دغه حدیث کې راغلي چې خزر سبق نه وي یا په دغه آیات کې راغلي، نو دا خو شریعت خو سومنقا نه ده کنه چې منقا ده. زمونږ د فقه کتابونو کې دام راغلي دي چې سړو باندې او میندو باندې دا فرض دي چې لورګان ته څه وښيي. دا هماغه زمانې سره چې کوم تعلیم دا خامک چې دې دیم په کلی کلی دی نور دستی کارونه په کلی کلی دي چې دا باید ورته وخي او دا باید زده کړي. نو ما خپل نبی علیه السلام یوې ښځې ته ویلې چې حفصې بیبي ته خط وخیه، خط کتابت ورته وخیه. نو خط کتابت خو دینی خبره نه ده کنه، خو عصري خبره، دنیایي خبره ده. نو هغه وخت چې څومره عصري علومو دوی ټولو ته اسلام تشویق کړی دی او فقها هم دې باره کې صراحتونه شته، نو د هغه خبرې باره کې به زه څه ووایم. نو ماته خو علمي لحاظ باندې ضعیفه غوندې او کمزورې غوندې خبره ښکاري.
مولوی صاحب، ستاسي پام دې خبرې تر اړوم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم کړې ده. د ویلې دي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. آیا تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې اسلامي او دینی عالمان نه دي توانیدلې چې ښاغلي ندیم یا د طالبانو حکومت ته دغه دلایل وړاندې کړي چې ولې د ښځو زده کړې باید باندې نه وي؟
نو دې کې خو دلایل ته ضرورت نشته. دلایل خو چې دی باید شیخ صاحب ندیم وړاندې کړي چې په دې په دې دلیل باندې دا زده کړې منې دي. نور اسلام کې خو هر شی جایز دي، هغه شی منې دی چې الله دا هغې نه منع کړې ده، نو هغه باید دلیل ووایي. او بیا که دا د بل طرف نه پکې راځو چې علماو نه دلیل غواړي، نو هماغه سره جوخت ورځ باندې د دې خبرې د هرات مولوی صاحب غت الله چې دی، مولوی جل الله صاحب چې دی، ډېر علمي قرآن هم ده، ډېره غټ مدرسه هم ده او شیوخ ډېر غټ، نو هغه کلیپ وکړه. وی ویلې چې زه مناظرې ته یا بحث ته یا مناقشې ته تیار یم. مام ویلی خو ما بل کلپ نه راکړی، خو ما ویلی دی میډیا سره. او
تاسو به څه ویل غواړي د دغه مرکې څخه په استفاده باندې؟ تاسو د ندیم صاحب خبرو ته کوم عکس العمل لري؟ تاسو به د ده سره اماده یاست چې کښېنئ ورسره خبرې وکړئ؟
بالکل بالکل، دا خو څه مسله نه ده. خو زما په خیال دا خبرو نه پاتې شوې نه ده، د عمل نه پاتې شوی ده چې هغې اقدام وکړي د ښځو تعلیم جاری کړي. او موږ غوړې خلکو ته چې وطن نه لري هغې د دې باجت هم نه خپله دننه په طالبانو په صفونو کې داسې علما شته چې هغې دا شی مناسب ګڼي، صحیح ګڼي، او زه هم تیار یم چې خبر ورسره وکړو.
ښه، مولوی صاحب، زما بله پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې د ښځو د کار په اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ، چې او په ټوله اسلامي نړۍ کې که تاسو وګورئ چې ښځې کار کولی سي خو یوازې په افغانستان کې نسي کولی، آیا اسلام باید په ټوله نړۍ کې یو شان نه وي؟
دا ستاسو خبره صحیح ده، خو داسې دی چې اسلام یو شان کېدل بله خبره ده، او اجتماعي جوړښت او مدنی جوړښت ممکن غریب ملکونو کې اوشانی، مالدار ملکونو کې بل شانی، تعلیم یافته ملکونو کې اوشانی، کم تعلیم یا بې سواده ملکونو کې بل شانی، دې کې تفاوت راتلی شي. خو د ښځو د کار په اړه چې دی، یو خو غربي تصور دی، هلته خو د ښځې او د نر مینځ کې څه فرق نشته کنه، او هر یو خپل مسؤول دی او خپل هغه دی. خو زموږ دا ترتیب داسې دی چې نفقه په سړي باندې ده، اول په پلار ده د جنکې، او چې بیا واده شي بیا په میړونو باندې نفقه ده، چې بیا میړونه نه په زامنو باندې نفقه ده. نو دی د کار نه مستثنا کړی چې دی باندې بوج کم یا ما خپل ماشومان وروزي او هغه وروزي. نو دلته د سیستم دی، او دا مسله چې اوس ضرورتي یا غي یا کور کار کول غواړي، یا خرچه زیاته، یا څه شل قسمه خبرې کېدی شو په کورنۍ کې، نو د میړه په مشورې سره هغه سره ښځه کار کوی شي چې قدس ځای کې چې حیا او عزت یې خوندي. خو سړي د پاره نه، که د سړي حیا او عزت یو ځای کې خوندي نه وي، نو هلته څه کې چې کار کوي؟ ښځې ابرو او عزت خوندي کار کوی شي، شریعت د دې نه ممانعت نه دی کړی، ځکه چې ښځه تجارت کوي شي، اغستل کوي شي، خرڅول کوي شي، چې د مار پیسې ورته ورکوي، د پلار مال کې حق لري، د سړي مال کې حق لري، نو دغه مال خو تصرف هم کول غواړي. نو دا تصرف خو به په کار باندې کېږي چې کار وکړي.
بله نو... او مولوی صاحب په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې چې ډیر خراب سوي دي تاسو د شوزو کار کول څومره مهم ګڼي په هغه شرایطو لکه تاسو چې مخکې ویل چې باید حیا او پردې خوندي وي او د دې عزت خوندي وي لکه د نارینه وو چې باید خوندي وي د اقتصاد خرابوالي په خاطر باندې څومره مهمه ده چې نارینه او ښځینه ټولو ته موقع برابر وي او دوی باید دغه انتخاب ولري دغه حق ولري چې دوی کار کول غواړي کنه
حق لري چې کار کوي کنه کې خپل خوخه خدا مسله ده چې ټول دنیا باندې یو رقم فتوا لګول دا صحیح نه دا کار کول دا کار آزاد نه آزاد چا مزاج ده چا مزاج نه ده نو دا قرآنی تر قرآنی پورې خز یوې خزانه تر بلې خز پورې یوې قرآنی نه تر بلې قرآنی پورې دی یوې ټولنې نه تر بلې ټولنې پورې تفاوت لري
بله نو مولوی صاحب یعنی هدف مو دا غدی چې پر ټول باندې یو شان بندیزم باید ونه لګیږي
نه بندیز خو لګیدل نه ده یعنی شریعت خو بندیز نه لګولې او چې
طالبان خو باندې لګولې دي مولوی صاحب طالبان په غیر دولتي دارو کې شذ د کار څخه بندي کړی دی او په یو شمیر دولتي دارو کې هم دی د کار څخه وېستلې او داس مثالونه ستاله کده د مالیه وزارت چې هلته شذ ته ویل چې خپل ناری نخ پهلوان پر خپل ځای باندې راولېږي دا راپورونه ټول استاز مشر خلکو خبري هم کړی دی مولوی صاحب یعنی دا بندیز خو شریعت نه دی لګولې اما طالبان خو لګولې دي
او دې بارکه متضاد راپورونه راځي کنه اوس په پولیسو کې په کابل کې خزشته
بله ما وویل چې یو شمیر دولتي ادارې
زغور زده دي استنبول کې کونسلګری ته تله نو دوه درې زنانه زموږ خويندې راغلي نو ما غلط ته بلې دا سوق دي وای دا هو د موږ سره کارمندان دي نو ما ور سره ټوکې وکړې مې چې دې د اکسینو ماته راکړه چې دې دا غته ولې میډیا دوستانو ته چې ګوره سمبول څه کونسلګری کې زنانه کار کوي د سي قطعي بندیزم نه دی
او هغه نسبی بندیز چې دی هغه نیمه بندیز چې دی مولوي صاحب هغه هم باید نه وینه لکه تاسو چې مخکې ویل چې شزاو نارینه باید حق ولري چې کار وکړي هغه د دوی خپل کار دی چې کوي کنه خو بندیز باید نه وي
هغه واضح ده خو دا ما په بل خبر تاسو علم کرا واسطه هغه دا خبره مکووله چې ممکن بعضی مزاجی هغه شوي ځکه افغانستان کې اساسي قانون نشته کنه نو چې کوم ځای کې اساسي قانون نه نو الته مزاجی تصرفات هم کیږي کنه امارت داشیان بندول یو خو به ټول بند کړی او یو خبره بلم ده خور چې کېدې شي باز یې نو باندې د دې اعتماد نو یا ورته څه مشکل پکې ښکاري د هغه د وژنې شوی عمومي د څه فیصله نه د امارت خان راغلې نه څه پریکړه راغلې نه څه فتوا راغلې او نه شریعت په خزا باندې د څه کلی پابندې لګولې خو خزا ته خزا ټولنه ته ټولنه حالات تر حالات پورې کېدې شي په کیسونو کې تفاوت
شه ډیر مننه مولوی صاحب تاسو د وخت څخه او لیدونکو تاسو څخه هم مننه چې دا خبرونه مو ولیده بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
مننه الله په درمن خدای مو واخ
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
لك کلنری دغرا گورګوري داسې خوګي دي لکا شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپلې می فری دي یوان دواړه سپلې می فری دي یوان دواړه تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی سنوی سگیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لگر گرو لمستے سر کلم خرسی توری گرگوری بیا براولم نوری گرگوری بیا براولم نوری گرگوری بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را خخکاریگی پاکو جامو کی ستے خبریں پا کتابوں کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادو کختوائی چدا ببادو کختوائی لکلی لری دغرا گرگوری داسے خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوارا سپلے می پری دی یوان دوارا سپلے می پری دی یوان دوارا
پدې وجره کې خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وجره کې نن پدې وجره کې خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وجره کې ار خواته بل شوه نن دې مينې مشالو نه دي نن پدې وجره کې نن پدې وجره کې خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وجره کې
مشوم یک تنها گله وکړه لګ نظر زما پخوا گله وسوم ولم مشوم یک تنها گله وکړه لګ نظر زما پخوا گله تنها گله وکړه لګ نظر زما پخوا گله وسوم ولم بشم یک تنها گله وکړه لګ نظر زما پخوا گله وسوم ولم بشم یک تنها گله وکړه لګ نظر زما پخوا گله
مزرب دپارو کی دخدم رو